قدر منو لیدونکو او اوریدونکو ستړي مشه په خیر راغلی. دا د وی ای ډیوا د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه ده چې له واشنگتن ډي سي نه تاسو ته خپلې خبرو. نن د نه سیاسي شنبه ورځ د دسمبر 15مه او د لیندې میاشتې 25مه ده. وخت شوه دی په پیښور کې د ماخام اته په کابل کې د ماخام اونیمه او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سهار 10 بجې دي. اول برا شو د مهمو خبرونو سلټکو ته. پی ڈی ایم د عمران خان د حکومت ته خبرداري ورکړی چې بل اخر به د احتجاجونو د حکومت نسکور کړی. خو د عمران خان حکومت د پی ڈی ایم دا دړکه په ځغرده کړی ده. بل پلو د لاهور پولیسو د ازبې اختلاف مشانو مقدمه درج کړی ده. د پاکستان د پوځ مشر جنرال باجوه له خاص اسادی دلمی خلیزاد او د نیټو د یو پوځي جنرال سکاٹ میلر سره لیدنه کړې او په دې لیدنه کې یو ځل بیا وعده کړی ده چې د پاکستان فوج به هم د افغانستان د سولې او امن کوښښونو ملاتړ پاتې شي. او په امریکا کې د صدارتي انتخاباتو نه پس د ازل الکتورال کالج یا د ایالت لخوا انتخاب کوونکو استازو د جو بایدن کامیابی تصدیق کړله. خو صدر ترامپ اوس هم په انتخاباتو کې خپل ماته نه مني. او سمرازو پوره خبرونه ده. د پاکستان حکومت د اپوزیشن ګوندونو د ائتلاف یا پی ڈی ایم لخوا وزیر اعظم عمران خان ته 1 دسمبر پورې د خپل منصب نه د استعفا کولو مهلت رد کړی دی او په ډاګه یې ویلي چې وزیر اعظم به نه استعفا کوي او نه به هم اسمبلی ماتیږي. د بهرنیو چارو وزیر او د واکمن ګوند تحریک انصاف مرستیال مشر شاه محمود قریشي د نهې په ورځ اسلام آباد کې مطبوعاتي کانفرنس ته په خبرو کې وویل چې اپوزیشن ګوندونو ته په څرګرده ویلي دي چې غړي به یې په رښتیا پارلمان څخه استعفاګانې ورکوي نو باید تر 1 دسمبر د قومي اسمبلی سپیکر ته خپل استعفاګانې وسپاري. خو د حکومت مخالف ډلې پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری بیا ویلي چې د اپوزیشن د غړو استعفاګانې د یو اټم بم په څیر دي او هغوی به د دې بم د استعمال لپاره حکمت عملی یا تګلاره جوړوي. بلخوا د لاهور پولیسو د مخالفو ګوندونو د ائتلاف یا پی ڈی ایم د مشانو او غړو په ضد امنیت ته د زیان د لاؤډ سپیکر د قانون او د کورونا وایرس په ضد د ټاکل شویو حکومتي ضابطو د سرغړونو په تور مقدمه درج کړې ده. او بیا هم د پاکستان یو خبر. د پاکستان صدر ډاکټر عارف علوي د هیواد کې د جنسي تیریو د مخنیوي قانون منظور کړ چې له مخې ټول هیواد کې د جنسي زیاتیو په اړه د مقدمو فیصله کولو لپاره ځانګړي عدالتونه جوړیږي. د نوي منظور شوي قانون له مخې د جنسي زیاتیو پیښې به په ځانګړو عدالتونو کې د 4 میاشتو په لنډ موده کې فیصله کیږي. د نوي قانون په ابتدایي مسوده کې راغلي و چې په جنسي تیری کې د ککړو مجرمانو د جنسي توان ختمولو نه وړاندې البته د غیر رضایت به ترلاسه کولی شي. خو اوس د آخري مسودې څخه دا شرط هم ختم کړی شوی دی. چړونکو وايي د دې قانون پر ځای کولو سره به په پاکستان کې د جنسي تیریو د پیښو مخه یو څه ونیول شي. او بیا هم د افغانستان په لور. د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه د افغانستان د پاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیزاد او په افغانستان کې د نیټو ځواکونو جنرال آستن سکاٹ میلر سره لیدنه کړې او یو ځل بیا دا خبره تکرار کړې چې پاکستان به د افغانستان د سولې په عمل کې سیمه ایز امنیت او استحکام لپاره د کیدونکو هلو ځلو ملاتړ وکړي. امریکایي استازي خلیلزاد په داسال کې بیا د پاکستان دوره کوي چې افغان دولت او طالبانو د ایجنډا پر موضوعاتو د سلا د په دوحه کې خپل خبرې د شلو ورځو لپاره ځنډولې دي. د پاکستان وینا ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په تیرو مذاکراتو کې د مرستیال کردار لوبولې وو او اوس به هم د ګډې ذمہواری په توګه کردار ادا کوي. او بل خبر د افغانستان د چاوان حکومت وایي چې د کابل د والی مرسیال محبوب الله محبی نن د نهیا شي شنبه پورې د یو مقناطیسی یا چسپکی ماين په چاودنه کې وژل شوی دی. دا چاودنه سهار مهال د کابل په مکروریان سیمه کې د والی د مرسیال په لند کروزر ګاډي باندې وشو. د افغانستان د داخله وزارت وایي د قاریان ویلي چې په چاودنه کې د کابل د مرسیال والی یو دستیار هم وژل شوی او 2 ساتونکي ټپیان شوی دي. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د چاودنې د کولو ذمہواري نه ده منلې. په کابل کې د چسپکی ماینونو چاودنې په دې وروستیو کې خورا زیاتې شوې دي. پر پلو د افغانستان لپاره د واشنگتن خاص استازي په افغانستان کې د جګړې پر دوام خواشینی ښودلې او زلمی خلیلزاد دا هم ویلي چې دې تر چې سیاسي جوړجاړی وشي، تشدد کم شي او دزبندي وشي. دا وی دی وره د امریکای په صدراتي انتخاباتو کې د ډیموکرات پارټي امیدوار د خپل حریف د ریپابلیکن پارټي موجوده صدر ډونالد ترامپ په مقابل کې په رسمي ډول بریالي وټاکل شو. د ګولیا دوشنبه په ورځ الکتورال کالج یا صدر غوړه کوونکو اساسو د نوومبر په 3 منیټه شو یو انتخاباتو کې د بایدن د کامیابی تصدیق وکړ. الکتورال کالج یا د ایالتونو ټاکل شو یو انتخاباتو اساسو جو بایدن ته 306 او صدر ترامپ ته 222 رای ورکړي چې د صدر چوکۍ ګټل دپاره امیدوار باید 200 اویا الکتورال کالج رای ترلاسه کړي. جو بایدن تیر شپه وینا وکړه او په امریکایانو غږ وکړ چې متحد شي او د زخمونو درملنه وکړي. او وروستۍ خبر دا چې امریکې د نیټو پر متحد هیواد ترکی لدی کبله بندیزونه لګولي چې وایي د روس اس 300 دفاعي سیستم یې اخیستی او دغو بندیزونو چې له اوږدې مودې تمه کېده د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې نورې هم کړکیچنې کړې دي. ترکی دغه بندیزونه غندلي او دای د امریکې لویه تیروتنه بللې ده. ترکی د نهي اساسي شنبه په ورځ پر امریکې ټینګار کړی چې په خپل د بندیزونو له انصاف لري پریکړه بیرته واخلي، ځکه چې وایي د بندیزونه به دوه اړخیزه اړیکې نور هم پسې خرابې کړي او د انتقامي ګامونو ګواښ کړی دی. د امریکې لوړ رتبه چارواکو له خبريالانو سره په خبرو کې ویلي چې د انخري له خوا د ایس 300 د پیسې سیستم اخیستل او د امریکا پر بیا بیا غوښتنه د خپل پریکړه له اخیستلو انکار دوی دې ته مجبور کړی چې بندیزونه پرې ولګوي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بیا هم خرغلی دا د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه ده چې زه فواد لامی تاسو ته له واشنگتن ډي سي را مې خپلې غوړان کوم. البته د خبرونو لنډیز خو مواوري د خبرونو مواوري د خو مخکې دي چې تفصيلي ریپورتونه دولار شو. د یادونه وړ بولم چې د نن ورځې د خبرونې په دویمه برخه کې چې د بحثونو برخه ده لخپل میلمنو سره د افغانستان په حالات باندې غږیږو. دا چې په دوحه کې د مذاکراتو بل پړاو نو وروسته اوس څه تم کې دی شي او طالبان څه وایي، افغان حکومت څه وایي، په دې کې د امریکا د ریټ سره په دې ټولو باندې به خبري وکړو له قدرمنو میلمنو سره. نو هیله ده چې هیر نه کړی او سم راځو تفصیلي ریپورتونو ته. لومړی ریپورت د اسلام آباد دی. پی ډی ایم یا د پاکستان د حکومت د مخالفو ګوندونو ائتلاف وایي دوی به د احتجاجونو د لارې د واک له چوکې نه د وزن په لری کولو کامیاب شي. بل پلو د وزیر اعظم عمران خان د ګوند پی ټی ایم او بخې پی ټی آی یو چارواکی او خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې عمران خان به استعفا نه کوي او نه به هم اسمبلی ماتيږي. بل پلو د لاهور پولیسو د پی ډی ایم د مشرانو پر خلاف مقدمه درج کړې ده. د دې ټولو تفصیل به تاسو ته پیر ولایت چاپ دی ریپورت کې وړاندې کړي.
څه هم د مخالفه ګوندونو ائتلاف داوا کوي د وزیر اعظم عمران خان د استعفا او نوې انتخاباتو په اړه د دوی احتجاجي تحریک د کامیابی په لوري روان دی. خو وتل خبريال او د سیاسي چارو سیډونکو اویس توحید وای پی ډی ایم لپاره د وزیر اعظم عمران خان استعفا غستل دومره اسانه نه ده.
اسٹیبلشمنٹ کا عمران خان صاحب کی حکومت کے ساتھ، دوسرا سخت سردی ہے پنجاب میں اور اسلام آباد کے اندر، تیسرا کرونا کی دوسری لہر.
اغوائی دا ټول نلوی ننګون خدا دا چې دا پاکستان طاقتور فوج دا وزیر اعظم عمران خان ملاتړ کوي. بل دا فروری میاشت سخت یخنی او کرونا وایرس هم اسلام آباد کې دا پی ڈی ایم احتجاجی پلتیانو لپاره لوی ننګون ثابتې دلی شي. او اس توحید زیاته کړی که پی ڈی ایم د وزیر اعظم عمران خان حکومت راونه غورځول نو بیا هم دا خبره باوري ده چې راتلونکي کې به د هیواد سیاسي ماحول توجه نه وي. یولس مخالف ګوندونو ائتلاف احتجاجي تحریک لوبي پړاو کې مینار پاکستان باندې اخرنی جلسې ته وینا کې پخوانی وزیر اعظم او د ائتلاف نورو مشرانو فوز باندې د وزیر اعظم عمران خان سره د مرستو تورونه تکرار کړي وو. دوی خپل احتجاجي تحریک کې د مرکزی حکومت سره د فوز غیر دستوري کردار هم په هدف ساتلو پخلی کړی وو. تیر ورځ د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل رحمان دا تور هم لګولو چې د فوز د عام اړیکو څنګ آئی ایس پی آر مینار پاکستان جلسې د کوریج په معاملې شخصي ټلویزیون چینلو باندې فشار اچولی و. د سیاسي چارو بل یو څېړونکي احمد بلال محبوب د پی ڈی ایم دغه تورونه ډیر سنگینه بلی.
میرا خیال ہے فوج کو کوئی رابطہ کرنا چاہیے اور اس طرح کی جو شکایات ہیں ان کے ازالے کا کوئی اہتمام کرنا چاہیے.
آغا وائی باید چه فوزی قیادت پدے معاملے دا مخالف و گوندنو سر تماسونی سی چه خپل دریز لوان دکلی او دا پی ڈی ایم تورونو باندی خپل سپیناوی اکلی. احمد بلال محبوب خبرداری ورکوی که دا دی پا جواب که فوز طاقت نکار واغستنو لعمله بے ملکی حالات لانور هم خرابیگی. سرگن دا دیوی چه مرکز که واکمن تحریک انصاف گون دا پی ڈی ایم تحریک ناکام گرزوی. کسو هم فوزی کی عادت دا مخالف گوندونو دا غطورونو تا نیخ پا نیغ سخبرگون نخائی. خو پرستو کې د فوز سرلخکر جنرل قمر جاوید باجوه ویلو چې د ملکی دستور د لاندې فوز د یو ماتحته ادارې په حیثیت کې د منتخب حکومت خبره منلو پابند دی. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ڈیوا اسلام آباد.
بیا هم خرغلی دا وی وی دیو دا او تاسو د لوی خیبر پختونخوا خبرونه له واشنگتن ڈی سی نه اوري او ګوري. د افغانستان د پاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد پاکستان ته د یو تازه سفر په ترڅ کې د پاکستان د پوز له مشر قمر جاوید باجوه سره تلیدي. په دې کتنه کې چې په افغانستان کې د ګډو ناټو ځواکونو مشر جنرال آسٹن سکاٹ ملر هم حاضر وو. جنرال باجوه یو ځل بیا دا وعده تکرار کړی چې پاکستان به د سیمه ییز امنیت او استحکام لپاره کېدونکو هلو ځلو ملاتړ کوي. په دې اړه پام وکړئ د رابعه پیر رپورټ.
امریکایي استازي زلمی خلیلزاد په داسې حال کې د پاکستان سفر کوي چې افغان دولت او طالبانو ترمنځ کېدونکي خبرې د ایجنډا پر موضوعاتو د سلا دپاره د شلو ورځو دپاره ځنډول سوي دي. د دغه تمیل له سببه د رپورټونو تر مخه پر خبرو اندېښنې رابرسېره سوي دي. امریکا او افغانستان غواړي چې پاکستان له اړخه د امریکا سره د طالبانو خبرو په محل لوبونکي کردار د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ کېدونکي د خبرو په محل هم په سنجیدګۍ سره لوبول سیم. د پاکستان د دغه کردار په اړه پخوانی سفارتکار آصف دورانی دیوا توایم بلړخته پخوانی سفارتکار زید سعید وایي یو اړخته که د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې کیږي خو بل پلو ته په وروستیو کې په افغانستان کې د تشدد په پیښو کې زیاتوب راغلی او په بیلابیلو سیمو کې چاودنې هم سوي دي. زلمی خلیلزاد اسلام آباد ته د رارسېدو وروسته خپل ټویټر پیغام کې ویلي وو چې د افسوس خبره ده، جګړه روانه ده، سیاسي هوارې تشدد کې کمی او جنګ بندي ته اوس هم اړتیا سته. دوی دا هم ویلي وو څومره خطره چې ده د دې په وړاندې ضروري دی چې د خبرو بحالي کې د ځنډ څخه کار وانخستل سي او د اتفاقي رائے تر مخه د جنوري په 15 منیټه د خبرو عمل په کار دي شروع سي. د پاکستان وینا ده چې امریکا او طالبانو ترمنځ کېدونکي خبرو کې د مرستيال کردار لوبولي وو او اوس به هم د ګډي ذمہواري په توګه خپل کردار لوبوي. تیر میاشت کابل ته د سفر په محل وزیر اعظم عمران خان هم افغان ولسمشر اشرف غني ته افغانستان کې په تشدد کې کمی کې د مرستو باور ورکړی وو او ویلي وو هر هغه څه به کوي چې په وس پې وي. د افغان طالبانو او افغان حکومت له اړخه په دوحه کې د میاشتو راهیسې روانو خبرو وروسته د رواني میاشتې په دویمه نیټه سیاسي تګلارو په ټاکلو او د اوربند په شمول په نورو مسلو خبرو د دوام په ورکولو موافقه کړې ده. په قطر کې کېدونکي د خبرو د لومړي پړاو وروسته نه خو افغان دولت او نه طالبانو څه ویلي چې د سولې د خبرو دویم پړاو به په کم ځای کې کوي. خو افغان دولت غواړي چې دا خبرې په افغانستان کې دننه وکړې سي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
قدر منو لیدونکو تاسو د لوی خیبر پختونخوا خبرونه ګوري رپورټونه ته دوام ورکو د متحده عربی امارات لخوا د پاکستان په شمول دیار لاسو هغو ملکونو ته چې اکثریت وګړي مسلمانان دي د هغو شهریان ته د سالګری او کارکولو ویزی اوس هم بند دي. اقتصاد پوهان وایي دا په مالی کال 2021 کې له بهر هیوادونو څخه د پاکستان په غیر ملکی زر مبادله کې هم اثرات اچولی شي. شمیری وایي چې تیر کال د متحده عربی اماراتو نه پاکستان ته د پاکستانی خوارکښو لخوا شپږ ارب ډالر لیږل شوي وو. نور تفصیل د ریاض حسین په رپورټ کې واورئ.
دو دیرش کلن عادل خان د کرونا وبا وروستو د متحده عرب امارات نه واپس پاکستان ته ستون شوی وو، خو دا وخت په پاکستان کې د بیروزګاری ژوند کوي. عادل خان وایي په دوبه کې خپل هم گزاره روانه وه او هر میاش به یې د سلویختونه تر 5000 روپۍ پورې خپل کور ته هم را لېګلې. دوی وایي واپس تلل غواړي، خو د کرونا وبا له امله هم حالات خراب دي او د کار ویزې هم بندي شوې دي. تیر میاش د متحده عرب اماراتو لخوا دیارلس اسلامي هیوادونو ته نوې ویزې ورکول ودرول شوې دي. په دې هیوادونو کې پاکستان، ترکی، ایران او افغانستان هم شامل دي. روانه میاش د پاکستان خارجه وزارت ویلي وو د اماراتو حکومت لخوا په سرکاري توګه د ویزو د بندیزونو په حواله سندي ویل شوي. د خارجه وزارت په وینا د بندیزونه صرف د سیلګری په ویزو لګیدلی دي، نه چې د کار کولو یا د ویزو نوي کولو د پاره دي. پوهان وایي د پاکستان اقتصادي بنیادي اډانه د بهر هیوادونو نه پراتلونکي غیر ملکی زر مبادله ولاړه ده. د پوهانو په وینا که متحده عرب امارات پاکستانی کارکونکو ته ویزې بندې وساتي، نو دې سره به د پاکستان اقتصاد هم اغیزمن شي. په مرکزی ښار اسلام آباد کې د نړیوال اسلامي پوهنتون د اقتصاد د څانګې استاد پروفیسر میراج الحق وایي د بهر هیوادونو غیر ملکی زر مبادله د پاکستان په اقتصاد کې بنیادي کردار لوبوي. د دې سره نه یوازې د خلکو روزګار اغیزمن شوی دی، بلکې مجموعی اقتصاد هم زیانمن کیدی شي.
کومیږي نو میکرو اکنامک انډیکیټر دا ریټ خرابېږي او په پاکستان په اکانومي باندې د دې بد اثر پروتې شي. فارن ایکسچینج ریزرو باندې پرشر راتلی شي. فارن ایکسچینج ریزرو باندې پرشر راتلو سره ایکسچینج ریټ چې دغه نور هم په پاکستان د روپې قدر د ډالر په مقابله کې کمیږي شي، او کله چې دا پرس کا وشي نو دا غي سره به انفلیشن هم شي واکېږي.
د پاکستان د اورسیز فاونډیشن وینا ده په منځني ختیځ کې د سعودي عرب وروستو زیات پاکستانی په متحده عرب امارات کې روزګارونو سره تړلې دي. په تیرو 15 کالو کې متحده عرب امارات ته 1.3 میلیونه پاکستانی د روزګار د پاره تللي دي. د سرکاري شمیرې مطابق تیر کال صرف د متحده عرب امارات څخه 6 ارب ډالر غیر ملکی زر مبادله پاکستان ته راغلي وو. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
پاکستان، افغانستان، د کووید-19
بندیز دے، په کاروبارونو بندي،
کرونا وایرس د امریکان لپاره
ماسکونه لګولې دي، خلکو خپل حفاظت کړلې.
وسره اوسه د ټویټر دلارې، د فیسبوک دلارې.
بیا هم خرغلی لکه څنګه چې په دې روسي کې به مو اوریدلی وی، په پاکستان کې په بلوچستان ایالت کې هم د په دې روسي کې د پولیو مرض په ضد د څاڅکو یا د ویکسین کمپاین وشو. د دې کمپاین نه پاس د بلوچستان د پولیو د مخنیوي د پاره د بیړنیو عملیاتو مرکز چارواکي وایي چې په دې صوبه کې د همدې کمپاین پر مهال د پولیو د څاڅکو انکاري 2000 پلرونه ریکارډ شول. ډاکټر افتاب کاکړ وایي چې د دې ټولو انکاریانو تعلق د کوټي بلاک د دریز لو سره. نور تفصیل د نعمت سرحدي په دغه ویډیوي رپورت کې وګورئ.
د پولیو د مخنیوي د پاره کار کوونکي پولیو ایالتي بیړني عملیاتو مرکز مرستال مشر ډاکټر افتاب ککړ وی ډیوته وویل په ایالت کې درواني میشته پر 15 تاریخ باندې سر ترسیدلې د پولیو پزت کمپین کې 2000 انکاری کوښنانو پلرونه مخته راغلي دي چې ساس کې دغه کوښنانو نه دي اخستي چې دغه ټولو کوښنان د کوټ بلاک په دریز زلو کلاودلا چمن پښین او کټه کې پر ریکارډ راغلي دي څه د پوینا د غوښان ویکسین کولو د پاره درې ورځنی کمپاین په دغه سیمه کې شروع کړی دی
اته نمیاسي لمخ موږ د اکسیډنټ بلکې په فروری کې موږ د اکسیډنټ کیچپ کوي بیا موږ نشته لیو سي د کووډ د وجه بند کړی و چې ته به اکسیډنټ کیچپ نه کوي مطلب د کمپاین بعد بیا موږ کلوب ته دوه ورځې درې ورځې په فیل کې تلو نو هغه کیچپ اکسیډنټ کیچپ موږ شروع کړی دی نن دویم ورځ دا پرون تقریبا صرف او صرف موږ هغه کښنیان په دا اکسیډنټ کیچپ کې ټارګټو چې هغه انکاریان وی نو تقریبا پرون شپږنیم سو رفیوزل موږ نور کور کړی دي کنوینس کړی دي په کوټه کې نن هم دا اکټیویټی روانه ده او نن ماښام ته یا سبا به که خدای کړی موږ ټوټل فیګر راسي چې له موږ سره څو رفیوزل سټیل پاتې دي
د ایالت په دغه کوټ بلاک په درې زلو کې د هر کمپین په محل د انکاری پلرونه سخت مزاحم وي سپروان کال کې په ایالت کې کم څلرج د پولیو پیښې تستکسوي دي په هغه کې دیارلس کوښنانو تعلق ته دغه کوټ بلاک سره دی د پولیو رنز د عمربر د مازوري سره مخامخ کړی دی خو ډاکټر افتاب کاکړ وای په دغه درې زلو کې د ګنده اوبو په نالو کې د پولیو وایرس په پراخه کچه سره اوس هم موجود دی او بل کوښنان د پولیو ویکسین اخستل څخه محروم وي نو د دې وجه پر روان شپو کې نور د پولیو پیښې په دغه سیمو کې مخته راتلای شي
تقریبا 90% انوایرنمنٹل سمپل سائٹس کوم دی هغه پوزټیو را روان دي پاکي پولیو وایرس را روان دي د کوټي پرشپشن او د کلاود لاغه تقریبا چې څون انوایرنمنٹل سائٹس دي پاکي پولیو وایرس را روان دي او د پولیو وایرس موجودګي ستکی د دې مختلف وجوهات دي یو خو خپل موږ ذکر وکړي چې کوم رفیوزلز دي وایرس چې دی د ګوزرن مریضی چې دا وایرس کم دی هغه وده صرف پر صرف د انسانانو په کلمو کې کی ټیک سو نو هر هغه کلمه هر هغه نس د کښنی په کلمه کې چې واکسین موجود نه وي وایرس هله ته وده کوي زیاتیږي بیا بیرته په نالیان کې راځي په پخانه کې نالیان ته ځي نو زموږ مقصد هم دا دی چې موږ هغه ویکسین وکښنی ته ورکو چې هغه د دوی چې کومې کلمې وي هغه له واکسین ډکې نو بیا وایرس ته ځای نه ملایوي وایرس به ختمیږي
د پولیو رنس دا وخت په نړۍ کې یوازې په پاکستان او افغانستان کې پاتې دی چې دغه دواړه هیوادونو خلک په پراخه کچه سره تګ او راتګ سره کوي چې هم د پولیو د وایرس د پیلاو سبب ګرځي چې د پولیو د مخنیوي لپاره کار کوونکي د عالمي ادارو او د دواړو دولتونو د چارواکو لخوا پر مرکزی خارجي او داخلي لارو باندې د ټولو عمر خلک ویکسین کیږي چې د ډاکټر افتاب کاکړ په وینا یوازې د چمن سرحدي پولیسو هر ورځ تر 15 پورې خلک تګ او راتګ کوي پر روان کال کې به د دې وجه د افغانستان سره په داخلي دروازو باندې د پولیو وایرس د انتقال د مخنیوي لپاره نوي اقدامات د عالمي ادارو په مرسته به اخیستل کیږي نعمت الله سرحدي وی او ای ډیوا چمن
د کتونکو مشغولول
وایس اف امریکا ډیوا تاسو مسلو او چاپیریال تاسو د کیمرې په سترګه کتل غواړي
خپل کور کلی په کوم مشکل د چارواکو خبرولو او یا د خپل سیمه او خلکو خاص کړهونه او هنرونه نور سره شریکولو لپاره ویډیو جوړ کړئ
او د خپل نامه سره د ویډیو لاند معلومات دی وسره په دغه فون شمیره واتس اپ کړئ 001 202 153 1512
قدرمنو لیدونکو د پولیو د مرض لامل معذور کسان په ژوند کې له ستونزو سره مخامخ وي په دې کې شک نشته خو که دوی خپل عزم او اراده کلک وساتي نو کولی شي چې په ژوند کې یو کامیابی ترلاسه کړي او سرلوړی ژوند ولري سید محی الدین د 3 کالو په عمر د پولیو ښکار شو او لاس او دوه پښې له کاره ولوېدي هغه خپل معذورتیا عیب نه د ګڼلې او د لوړو زده کړو په قصد یې ملاتړلې ده د هغه د ژوند او هلو ځلو نور حال درته د ډیوه خبریال شاهین افریدی په دې رپورت کې وړاندې کړي
بالکل زمخ کې بو کې ناستې نو شوم نه بغرځې دې شوم خو لار دواګانې د مور دواګانې یا خبره چې مشرانو دواګانې سره وي اغوی ما سره ډېر هیلپ وکړو ډېر پاسبل هیلپ وکړو اغوی به ما سره سټرګل کولو زه به سحر رغت کوم پیادل به ګرځول مې پرې چې دی مومنت وکي نو هغه پلا والی سیمې مې دواګانې وغوښتي چې خدای ته دې دومره کې چې په دې پردې محتاجانه ختم.
سید مویدین درې کلن و چې د ګوزن نوجې په دواړو خپو او یو لاس مازوره شو وای په ماشومالی کې د مازورتیا لوجې د خپل همزولو سره اوګه په اوګه د تللو خواهش لرلو خو په وجود نیمګړی وو او د تللو جوګه نه وو. خونن هغه د ژوند ټول خندانونو باوجود اعلی تعلیم حاصل کړي او په راتلونکي کې د پی ایچ ډی کولو اراده لري.
زبا چې کله سکول ته تلم نو زما به زه به هر پنج قدم باد به غورځېدم او هغه سټرګل ما وکړو ما وی چې نه بیگ بم خبرې بیگ به ټیوشن ته بدلم سکول ته بدلم زه به پیادل تلم ما به نور هلکانو سره هغه کولو چې هغوی به څنګه کار کولو ما پورتي چې نه زیم کولی شم نو هر پنج قدم باد به زه غورځېدم نو زما به دا خپې ټولې جوړې خو ما چرته هار ونه منلو.
سید مویدین په کمپیوټر ساينس شعبه کې تر ایم فیل زده کړې کړې دي. دا غو استادانو وینا تر مخه مویدین په خپل جماعت کې یوازینی زده کوونکی دی چې په کم وخت کې خپل ریسرچ پوره کړی او ډیگری ترلاسه کړې ده. دا غو استاد پروفیسور ډاکټر جمال الدین وای سید مویدین د مازور تنانو په شان نه دی ګڼلې ولی چې دا غو قابلیت کتلې وو. هغه وای کچر حکومت او عام خلک مازور تنان دی یو عام انسان په شان وګڼي نو هغه خپل ژوند کې ډیر مخ په وړاندې تللی شي.
دا د دې د خوشاله خبره وو زمونږ ایڈمنسټریشن هم د دې باندې خوشاله چې د خپل کلاس فیلوز کې د ټول نه پیله ته خپل تھیسس اون ټایم ګریجویټ اون ټایم د موږ سره د موږ ګوټ وایو د دې کې نه هیڅ کمی نشته. الله تعالی چې دې له یو صلاحیت کنه دی ورکړل نو ډیر ځات صلاحیتونه ول نور ورکړي دي هغه کې د نور خلکو نه دی ډیر په اسن طریقې سره ډیر کامیابی سره غی نه مخ کی دي.
د نړیوال سیاحت ادارې ڈبلیو ایچ او سروے رپورٹ تر مخه پاکستان کې 15% نه زیات خلک د مازورتیا ژوند تیروي. په خیبر پختونخوا کې د غشمیره د 10 نه تر 15% ده. د مازور تنانو کې زیاتره خلک په کور ناس ژوند تیروي. د خیبر پختونخوا صوبای حکومت لخوا مازور تنانو لپاره په سرکاري محکمو کې 4% نوکری کوټه اعلان شوه. سید مویدین وای د تعلیم باوجود په خیبر پختونخوا کې زیاتره مازور تنان بیروزګاری ژوند تیروي. وایي کچره 2% کوټه هم بحاله شي نو زیاتره مازوران به محتاجی ژوند نه تیروي.
ما مایند کې دا چليږي چې زما مجه دما دا کوم تعلیم شه دا فضل الله ورو اکچولی زما خبره چې ماته شعور راکو وغیرہ کو خبره طریقې راته زده کړه اساس طریقې راته زده کړه خو زه چې کله هغه وکم خپل سی وی جمع کوم بیا هغه راته چې موږ تاسو ته بیا زه هغه ویټ کوم نو ما د پاره دا ډیر ویټینګ ډیر رند هغه خبره چې زوایم چې بس تام کې دي چې مطلب د ډیسیبل په دی باندې وجوهات باندې ته اخکړه ختم کړي تینه یخشته.
سید مویدین هر مور پلار ته پیغام ورکوي چې د پولیو زتاسکو په اړه د منفي پروپاګاندو عمل نه کوي او خپل ماشومان د خامخا واکسین کی چې د تل عمرې مازورتیا څخه بچ شي او یو فعال غړي په توګه خپل ژوند تیر کړي. شاهین افریدی وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
ډیرو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو بیا هم ستړي مشه په خیر راغلی. دا د لوی خبر په خپل خبرونه ده چې له وی له واشنگتن ډی سی نه تاسو ته خپلې خبريږي. زه فواد لامیم او د خبرونه په دویمه برخه کې له میزبانو سره د افغانستان پر حالات باندې بحث کوو. لکه څنګه چې په خبرونو کې به مو هم اوریدلې وي، په افغانستان کې اوس حالات ترنګلې دي. د یو خانه تشدد ډیر شوی دی، د بل خانه د سولې خبرو ته هیله هم شته. او په داسې حال کې چې زلمی خلیلزاد پاکستان ته سفر کړی دی، د پاکستان فوجي چارواکو هغه سره د ملاتړ ژمنه کړې ده. همدا ډول په قطر کې د بین الاقوامي مذاکراتو اوله مرحله چې اول پړاو چې دی هغه ختم شوی دی، او بل پړاو ته هم ځینې خبرې را مخته شوې دي چې په ټولو به خبرې وکړو. زما اول میلمه دی په کابل کې د طالبانو یو پخوانی چارواکی چې اوس د خلاصون لارې د شورا مشر دی، ښاغلی سید اکبر آغا صاحب. چې ورته ښه راغلاست وایم. سید اکبر آغا صاحب، ستړي مشې، په خیر راغلی زموږ پرونې ته.
مهرباني، خدای وبخښه.
سلامت اوسئ آغا صاحب. په اول به په دې باندې پیل وکړو چې تاسو دا د سولې د مذاکراتو لړۍ خو تعقیبوي، اوس تاسو ته څنګه ښکاري حالات، په کومه خوا روان دي؟ آیا دا هیله او امید شته چې دغه د سولې خبرې کامیاب شي؟ خوشبيني ورته موجوده ده په دغه حالاتو کې چې اول پړاو ختم دی او دویم پړاو ته لا پښتنه پاتې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته وایي. زه فکر کوم چې د سولې خبره به ولې سپت سړی متوجي شي د افغانستان موضوع یا د افغانستان مشکل چې دی، هغه د سلویشتو کالو په یو نسبت سلویشتو کالو دی، په بل لحاظ باندې چې اوسنۍ حالات چې موږ ګورو چې د طالبانو او د امریکایانو د دې حکومت ترمنځ مقابله او مخالفت دی، هغه بیا د شلو کالو ته نږدې کیږي، دا مشکل جریان لري. نو د دغه غټ مشکل په کتلو چې وګورې، نو خامخا به داسې مشکلات لکه څنګه چې د سولې په باب باندې ولیدل چې مشکلات رااله، د بندیانو په خلاصون کې تعطیلې رااله، او داسې خلکو امیدونه تر دې زیات وه، ځکه چې افغانان د ډېر مشکل سره مخ دي. او دا په عربي کې یو مقوله ده، وایي غریق چې دی په دریاب کې څوک غرقېږي، هغه هر خاشاکو زکت عملی وروي. افغانان اوس په داسې حالاتو کې واقع دي، باد ته باران وایي. نو دا امیدونه د دوی داسې وه. بل طرف ته چې بیا وګوري، دا حالات چې د ډېر وخت وه، خامخا به دا مشکلات پکې راځي چې هغه به حکومتونه داسې حکومتونه راغلي دي په افغانستان کې چې ډېرو ته یو فرصت پیدا شوی دی. د حکومت کچېرې یو قوي حکومت وای، بیا ډېر خلک داسې وایي چې دا حکومتونه په لاس باندې نه ورتلله، نو خامخا هغه به مشکلات په دې کې ایجادوي، یا به حالات داسې دي چې یو د بل مقابلې راغلي دي، مخالفتونه راغلي دي، مخالفتو په وجه باندې به خامخا دا شان دادي. بیا دا وروسته تر بندیانو تر موضوع وروسته بیا دغه د بین الافغاني مذاکراتو خبره وه چې په هغه کې مشکلات راغله. و درې میاشتې ورسېده، درې میاشتې هغه جریان و، هغه و چې اوسنی حالات په داسې حالاتو باندې بدل شو چې هغه د افغانستان د خلکو د توقع سره خلاف، او یعنی د خلکو د شنو خوښه چې دریو شتوره دي په افغانستان کې د طرفینو ترمنځ د دغراسي توقع راسي یا وقف راسي، هغه وقف هم د خلکو خوښه نه و، یعنی د خلکو
هغه وایي. هغه سه بوبه کوي تاسو د بنجان خبر وکړه، اول به دغه خبر باندې لکه تاسو خو بیا به د نور مسایلو ته هم لاړ شو. 15,000 طالب بنجان حکومت خوش کړل په دې هیله چې طالبان به دې ته حاضر شي چې مذاکره وکړي او دزبندي وکړي، خو مذاکره ته حاضر شول مګر دزبندي تر اوسه نه ده شوې. اوس بیا دا خبرونه مخې ته راغلي چې ګني طالبان د 5,000 نور بنجانو د خوش کېدو تمه لري. په دې برخه کې تاسو څومره معلومات لري؟ ولې دومره تمې د طالبانو لوړې دي په داسې حال کې چې دزبندي د غاړه نه دي او ورځ په ورځ جګړې او حملې لا دوام لري؟
د خپل نوې وایم اربع د ماویل دي چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ چې کم پیسري سی وی په هغه پیسلو کې څه خلاوي وي، خالیګاوي وي. یو خالیګا دا و چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ د بنجانو د خلاصون یا د تبادلې پیسله سی و، داغه سره دا نه لازم چې ته بنو اتش پس کوي یا باتش کم کوي. ول مرګور چې خپل توافقنامې د پاره او ورته تشکم د طالبانو سره وکي، بیا په هغه ورځ باندې مناسب خدا و چې دوی د تشکم غزولي وای او هغه لس ورځې چې بیا د طالبانو
سره د یو خدای امریکایانو سره څه چې په کاغذ پر مخ راغلی هغه جدا خبره ده. یو دا دی چې په خپل د خلکو توقع د خلکو غوښتنه ته ده، خلک نه غواړي چې جګړه دې زیات دوام پیدا کړي، خلک نه غواړي سړي شوي دي د جګړې نه او د وژلونه. ا دقل طالبان ولې چې دې تغاړه نه دی چې د ځبنی وکي، خو بیا هم د لا زیاتو بنجانو د خشکېدو غوښتنه لري. په دغه قسمت کې زه غواړم مشخصا ساسو نه واور مساسو معلومات څه دي. آیا ریښتیا هم طالبان د 2000 نور طالب بنجانو د خشکېدو تمه لري؟ په دې برخه کې څه خبره وایي؟ شو
زه د نړۍ ولای سم چې دلته عامل د جنگ خارجان دی بلل چې افغانستان ته راغلي دی، عامل د جنگ خارجان دی دا و سره په دغه نسبت عامل د جنگ و او عامل چې قانوني نسی یا یست نسی د منځبلار نسی، نو بیا په معمول باندې امکان نسی کېدلی. یعنی په افغانستان کې په افغانانو ترمنځ جوړ نسی راتللی. خو زما فکر په طالبانو د امریکایانو ترمنځ دا فیصله سه و د پاغه وخت کې چې 15 کسه بنجان خلاص ووم دا یو فیصله، او بیا طالبانو سوای چې موږ د امریکایانو ترمنځ دا فیصله هم سوي ده چې د تور
دي طالبانو دا فیصله کوم ځای کې شوې ده؟ دا فیصله چیر شوې ده؟ خو دوی په لوزنامه کې چې خبره شو په کې خود څه نه وی لیکل شوی چې دا د پردو تر شا کوم پټه فیصله و؟
نه نه، تاسو به اوریدلې وي طالبانو او د امریکایانو ترمنځ دا خبره ډیره کېدل چې طالبانو چې امریکایانو خلاف ورزي وکړل دوري نه کړلو دا پیښه سره د اوس طالبان هم څو واري دوی دا اعلان کړی دي چې موږ د امریکانو ترمنځ د بنجانو او د بنجانو پیښه د سویل چې بین افغاني مذاکرات شروع کیږي په هغه وخت کې به دا و دره کسه بنجان خلاصيږي. خو البته موږ په دې نسبت دا وایو چې امریکانو تر اوسه پورې دا البته دوی خپله کومه دا موقت ول قرادم دې خبرې ته چې زه خپل په دې باندې پاشه ما یعنی ملت افغانستان بولوینو چې هغه دې دي چې په افغانستان کې د اتشکام یا اتش بس راسي دا به وګورو ورسته چې د بین الافغاني مذاکرات دوی هغه دي وزدان برابر کې چې اصلي
یو بل مهمه خبره هغه سي. یو بل مهمه خبره چې نن سبا کې هغه دا چې افغان حکومت طالبان ته دا وړاندیز کړی دی چې راځي د مذاکراتو بل پړاو د نن په افغانستان کې هر ځای چې د طالبانو خوښوي هلته ترسره شي او حکومت به دا سہولتونه ورته برابر کړي. په دې برخه کې د طالبانو دروسه څنګه نه دی وتلې؟ تاسو نظر څه دی؟
د خپل دنیا مچ د پاکستان او دا سمسوي نه ده چې وسره وایي کابل والی مذاکرات هلته و یو واجب طالبانو درلود. یعنی اصلي واجب دا و چې ته امنیت نشته، خو امنیت اوس تر هغه خراب شوی دی دلته په افغانستان کې. که اوس موږ وګورو دا دوه درې ورځې مخکې یو دی بمبار وسو د ملت ډیر خلک د منځ ولاړه پرون کې بل ځای په ناګان کې د ارغنداو یو مربوط ځای دی په هغه کې بمبار شوی دی، د ملت ډیر خلک د منځ تللی دي. البته دا بمبارونه چې دي خارجانو کړي دي، خو زه فکر کوم چې هغه نه د طالبانو دا په واسطه چې هغه او خارجان توې دا بمبار ولې کوي، نه د حکومت په واسطه چې دا بمبار بند کی. نو زه فکر کوم چې هغه بیا امنی چې هغه وجه
د نه کچیرته ګوري ک بیا امنی وجه وګڼل شي، نو خدا بیا امنی او د جګړې هم چې دي دغه خېلو قاو د خپاني بل څه خنشته حکومت ته خارجان دي طالبان دي. کچیرته دغه درې اړخونه په دې صلاح شي چې په یو خار کې یا په ولسوالۍ کې یا په یو ځای کې وسیمه کې چلته مذاکرات کیږي، هلته به هیڅ ډول حملې نه کیږي، هلته به امنیت بشپړه ټینګ نیول شوی وي او بمباری هیڅ به نه کیږي. نو په دغه صورت کې خو باید کوم مشکل نه وي.
نو دی ولې د صلات اوس نه دی رسیدلی؟ خو لکه ته چې وا خو دی
تاسو نه درته دی چې تاسو شخصي نظر په داسې حالات کې
دا غوړ ما خپل د بشان چې دی تحلیلي خبره ده کومه چې دوه شان دی، یادې طالب یو سړي خبره یادې وي او حکومت بل خبره یادې وي. طالب وایي چې دلته په نظام باندې خبره وسی، حکومت وایي چې د پاتې چې باندې خبره وسی، خو دا چې دوی موافقت نه رسیږي یا نه دی رسیدلی دلته یو لو خلاص ته هغه دا دی چې طالب بل خیر یا درېمګړی نسته. موږ یو شریط لاسي ارزه په قران شریف کې د ودرې د پیاتو کې راغلي دي په اصل خو بینهما دریمګری تقدای پاک وای صلح کوي په مابین کې د دوو طرفو چې د دې په مابین کې مخالفت راغلي بل دې دغه چې په اصل خو بینهما راغلي دي دا شنور دایونه راغلي دي عملی کې دلته د دې په مابین کې دریمګری نسته چې یو ته ملامت وای بل ته سلامت وای البته د دریمګری سره غرض داري چې په ملت کې مرتشي خلق لرو چې هغه کولای شي چې د دواړو طرفو په مابین کې دریمګړی توبو کې او دواړو طرفونو سره راجدي کې او هغه دا وایي چې حق د اولیت مثلا آتش بس لري یا مثلا نظام لري هغه به د دریمګړی دغه معلومه ولای شي چې دوه یو طرف ته قناعت ورکړي چې ته د دې تیر څه حق د اولیت دغه لري خو دغه یو لو خلګا د دوی په مابین کې ستا خدای دې وکړي چې دوی دواړو طرفو په دې باندې
قاضي اغه سه به تازه خبر نن دا و چې په پاکستان کې د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه د امریکا پوزي جنرال سکاټ میلر او همداشان خاص استاذ زلمی خلیلزاد ته دا باور ورکړی چې د پاکستان پوز به د افغانستان د امنیت او استحکام برخه کې د الوزلو ملاتړ پاتې دي تاسو په نظر د پاکستان پوز د افغانستان په امنیت کې څه کردار یا څه رول لوبولی شي
اول خودونه وایره زم چې نن دا هم سایه توپ دی اند اجه تر رسیدلې دي چې ار څوک خپل مفادات لټوي ارام سایه د هم سایه په ملک خپل مفادات لټوي نو زه خپل دا چې ما ملت یاد کی هغه په دې نسبت یاد کی چې زمور هم سایګان چې د افغانستان کې دي دا هم سایګان مور لرو چې هغه خپل مفادات لټوي هغه په فصل کې اویا خپل مفادات واړي او دیش په افغانستان مفادات وي یاد خلک مور لرو چې کانو وتل نه غواړي د افغانستان بلکې په زور یې واړي چې هغه په افغانستان کې امریکایان دي هغه په زور ووزي یعنی انتقام یو په صورت کې ووزي نو ما په فکر باندې دا خبره زه خپل واقعیت نه بولم خودونی ویلای سم چې دا کېدلای شي چې همسایه کولای شي چې د همسایه په ملک کې مثبت رول ولوبوي هم منفي رول ولوبوي خو د مثبت توقع ډیره کمه ده د منفي ده ډیره ده نو کچې پاکستان یا ملک په افغانستان کې مثبت رول ولوبوي کولای شي چې په افغانستان
پاکستان دا داول لري چې موږ په دوه کې طالب مشران امریکا سره مذاکرات ته کېنول زمږ د کوششونو او د فشارونو نتیجه وا او دوی مو د پاکستان حالته ورولې ګلاوالته مشارکین ول او خبري وکړي تاسو په دې کردار او په دې اثر باندې څه شک لرئ
مختلف او مخالف خبرې دي کله یو مثال وایم د توي باغه د قطر ادرس او توي باغه جوړ کیو ملا صاحب امیرالمومنین هغه ته اجازه ورکړه چې تولار ته یو ځای ادرس جوړ کړه د پډیرو هلو زولو باندې جوړ کی او بیا پاکستانیان راولار سو د وډونه بجان کړل چې هغه ګورند ما قربان دي د په هر شي خبره یعنی دا چې معلومه ده چې د قطر اول ادرس چې هغه د پاکستانیانو نو خوښ البته ورسته بیا خوښ شوی وي د کډلته مخالفتونو بیا رااله کته چې یادی یواری په اماراتو کې مجلس وسو په اماراتو مجلس دغه د لپاره خلکو عجب کوي چې دا پاکستانیان کېدلی شي چې کوشش کوي یا نور خلک کوشش کوي چې د قطر څخه ادرس راسي دی خاطر خو به هر تقدیر بعد شان کې به امر وینو پاکستان د مثبت رول وبولې دي خو دا خبره تر اوسه پوری د سړی نشي ویلای چې هغه د مثبت خو به یقیني کوي خدای دې وکړي چې یقین سي ځکه چې د پاکستان د افغانستان په صلح کې په هر لحاظ باندې کده نامه په لحاظ ویم د پاکستان ډیره ګټه ده او کده دی په دوی کې آرامي راځي هغه په افغانستان په صلح کې په دوی کې ډیره آرامي راځي په پاکستان کې دا اوس لر یو اندازه نارامي روانه ده واغه نارامي د منځځي خو به هر تقدیر سړی نشي یقیني نشي ویلای چې پاکستان په نوصل په صلح کې منفي رول لري او مثبت به نه لري خو دواره کولای شي چې ار رول چې هغه لو به مثبت مرو
اغه دوه کاپیانو ته د وړاندې شویو اجنډاو لاسرسي پیدا کړی دی چې د حکومت او د طالبانو اساس یو بل ته سپارل دي او بغه کې ځینی مسائل راغلي او کتا سول وستلی یا وریدلی وي تاسو دا اجنډا او دا لیستونه تاییدوي چې د اړتیا طالبان هم دغه شان غوړي آینده مذاکرات ته خبر یاست؟
معلومی دا لستونه که یو نسبت تو برو لستونه دیر سر لری هم دی دار طرف لست دابل طرف مقابل که دی ون لست لری دی و دا دایره چو گرو توافق دیر بعید بی خو بیا هم دا قانون و قاعده دا چی دا دو طرفین و ترمابیز اول خبر پیشکیری یا پیشنادیری آقا نو که شدید دوی بیا کرا کرا نرمی تراغو دی نو که دلیسی چی دادی پا مابیز که با نرمی راسی خواهم بتا دا بیا پا دی خبر منی دیر تنگار کوم او دا دوارو تا طرفوس دا خواهیشو کوم چی دا پانی پسی پاتی بندی چی دا پانانو طول و امید دادی چی دوار طرفون یو دریم طرف تا چی آقا دا دوار طرفو پا خیر بندی وی آقا تا مراجعوی کی و آقا دا دان سل شیری کی و آقا دا دان سل ملگری کی
آقا سید یو خود آقا جگری دی مخامخ چه معلوم دی چه چوک جگره کهی چی ری حمله کیگی یا اوایی بمباری کیگی یا دا نور مسئل کی پا قندار کی پا نور و سیمو کی پا دا ورزو کی جگری زور اخیسته دی دوار خو اسکر او یا طالبان وجل کیگی خو یو بیا پا کابل او یا نور و کارونو کی هدفی وجنی دی چه طالبان زمواری پا غاره نه اخلی خو داسی لیدل کیگی چه نن یو سبابل نن هم دا کابل دا والی مرستیال پا یو هدفی وجنه کی پا ماین چودنه کی و وجن شو داغه کارونه د چا دي ساسو په نظر
دا یو زو مثال د توام د د چې عامه د قاعده وایم چې کله کوم ملکی چې به د لوبو په ترتیب راځي البته دا چې د خپل عامل د لوبو په ترتیب دي د خلک شخصي عداوتونه متصل کوي او خپل په مابند کې دلی چې هغه یو په بل باندې توانایي دا خبره نو تر اوسه پرې ما فکر باندې د کابل څو موضوعګانې چې یو سړی اشاره ورته وایي چې لکه مثلا د پنتون موضوع وه د کابل پنتون و د کوثر پنتون موضوع وه داسې د علما و موضوع وه له دې نه دېنه نور داسې اختارونه خلکو تور کول سوي دي دا داسې دي چې یو پیچیده خبره ده چې ډېر خلک یې د ملت خلک په یوه او بل توانوي خپله د طرفین چې دي هغه یو په بل باندې توانوي خو تر اوسه پورې داسې یو خبره نه دی راوتلې چې سړی په یو طرف باندې ووایي چې دا دې طرف کړی ده خو سړی په یو طرف باندې یقیني هم نه شي ویلی چې دا خامخا تعلیب کړی ده او یا خامخا حکومت کړی ده خو ډېر خلک یې په حکومت هم تاوانوي ډېر خلک یې په تعلیب باندې هم تاوان کوي او خپل د طرفین چې دي یو په بل باندې تاوانوي حتی اوس لا دا دې خبره ډېره ده چې په دا حکومت کې ځینې
حکومتی چارواکو وژل دي چې یو په یو هر ورځ په غور کې نن ولیدل شو په کابل کې ولیدل شو هر ورځ دا بمی چاودنی کی یو طالبان و خواداوی دی چې په غیر د طالبان بل قوت نشه چې د حکومت مقابل کې داسې عملی وکړي یعنی ودری یو مصالحانه فعالیتونه وکړي که داسې وي نو د دې مسؤلیت تاسو په کې نه کوئ چې طالب ته وراوړي
یا خپل طالبان نو وایي چې دا به طالب ما راوځي کې دا پر دا وایي چې دلته په کابل کې ډېر قانون د سټیوی دی چې یو چا شرفي او کاتر نو سټیوی دی دا دې ما راځي خو ما راځي یو ټلیفوني چې هغه کار کوي دې ما دې مواري اخلي نو دا ته لکه ما چې وختي وویل چې دا پیچیده خبره ده دا چې د خپل نه سمایل چې دا به یوازې تعلیف کړی وي یا به یوازې حکومت کړی وي زه خپل وام نورې ډلې هم ستا خپل ځکه چې دا یو موقع ده که یو سړی شخصي عداوت لري هم په دې دی که ترسره کولی شي به یا په تعلیم توانېږي یا به په حکومت توانېږي یا به په بل چا توانېږي دا سلسلیت ما فکر باندې دلته جریان لري او داسې نه شي دا یوازې په کابل کې دا باندې د کابل هم دا جریانات وجود لري
ډیر مننه ښاغلی سید اکبر آغا صاحب د طالبانو پخوانی چارواکی اوس د خلاصون د لارې د شورا مشر چې زموږ خبرونه کې حاضر شوې او خپل نظریات مو قدمونه او قولونه مو سره شریک کړل خلاص
مهرباني
قدرمنو اولینکو د عدالت خبر پښتونخوا خبرونه ده تاسو زموږ غږله واشنگټن ډي سي نو ری خبرونه ته دوام ورکو او اوس راځو زموږ یو دویم قدرمن میلمه ته چې هغه پخوانی سفارتکار او سیاسي څېړونکو ښاغلی صفت الله صافی صاحب دی چې ورته ښه راغلاست کوي صافی صاحب ستړي مشي په خیر راغلی.
سلامونه جناب علامه صاحب تاسو ته او محترم اوریدونکو ته.
سلامات اوسید سید اکبر اغا صاحب سره مو دروسه پوری مجلس وکړه خبرې مو کړې د افغانستان د حالات په اړه. اوس غواړم د یو پخوانی سفارتکار په حیث چې او یو سیاسي څېړونکو په تاسو نظر هم واغرو د افغانستان د سولې د پروسې ته چې اوس روانه ده تاسو څومره خوشبین یاستې؟ آیا په مسیر یا په لار روانه ده چې مخکې تمه کېدله؟ آیا د سولې ترک تاسو ګورئ؟
په دې کې شک نشته چې د افغانستان سوله یو حساس پړاو ته داخلي دونکي ده. که څنګه چې د افغانستان ولسمشر څه وخت مخکې په خپلو خبرو کې د سولې روانې هڅې دویم فصل ته د داخلي دو بحث کوي او د دویم فصل فکر کوم چې ډېر پیچیده او شاید اوږد مهال وي او بحثونه پکې ډېر وي. دواړه لوري شاید خپلې غوښتنې په دې بحث کې وکړي. اما په نهایت کې ګورئ هغه څه چې مهمه ده د سولې سره همزمانه په افغانستان کې د جګړې شدت د روانو امنیتي حوادثو ازدیاد او دا ټول د دې نمایندګي کوي چې موږ په یو داسې یو معادله کې راګیر یو چې هم د سیاسي حل لارې امکانات ډېر ښکاري ولې دغه د سیاسي حل لارې امکاناتو سره همزمانه د دې ټولو تلاشونو د شکست او د شاته تګ احتمال هم باید د پام ونه غورځول شي. اما هغه څه چې اطمینان ورکولی شي تر اوسه پورې ټول لوبغاړي یو سیاسي پروسې ته متحد دي په دې معنا چې د افغانستان حکومت چې اساسي لوبغاړی باید د دې پروسې وي. همدا ډول په سیمه کې د پاکستان لخوا نه هم مثبتې اشارې په دې برخه کې موجود دي. علل اقل دغه سفرونه چې په اواخرو کې د کابل او اسلامآباد ترمنځ شوي دي. همدا ډول د امریکا متحده ایالات هم د دغه پروسې ابتکار اوس په لاس کې لري. بنا ان دغه یو اطمینان ورکولی شي چې د لوبې ټول طرفونه باوجود د دغه مشکلاتو چې موجود دي بې باورۍ چې وختن په وختن ایجادېږي او اصلي لامل یې رواني امنیتي ستونزې دي په افغانستان کې. بنا او همدا ډول طالبان هم تر اوسه پورې په نهایت کې بحث دې نه کوي چې دوی سیاسي پروسې ته متحد دي. البته
صافي چې د تعهد خبرې مو کړې خو دلته نن سبا ځینی د دولت منتقدین دا وایي چې ولسمشر غنی هر ځل بهاني کوي او دا ځل بیا غوښتل دي چې په یو نوي وړاندې سره بیا د مذاکراتو بهیر له خنډ سره مخ کې واغدا شي. وړاندې کړی دی چې باید دا مذاکرات د نن په افغانستان کې ودی چې د طالبانو خوښي هلته به حکومت سهولتونه برابر کړي او دا مذاکرات په افغانستان کې د نن مخته ولاړ شي. تاسو څومره د دې خبرې سره موافق یاست؟ آیا په ریښتیا هم ولسمشر غنی په دې ډول سره غواړي چې د طالبانو سره د مذاکراتو لړۍ اوږده کړي او خنډ واشي که څنګه؟
ښه زه فکر کوم چې دغه وړاندیز نوی نه دی. دا وړاندیز فکر کوم چې حتی د کلونو وړاندې حتی پخواني ولسمشر چې به هم کله د سولې بحث کوو نو هغوی به دا به یې په خپلو خبرو کې ویلي چې که په داخل د افغانستان کې د مذاکرات وشي یعنې طالبان که وغواړي ممکنه ده دا کار وشي. حتی د سیاسي دفتر د پرانیستلو موضوع د قطر د دفتر سره همزمانه په کابل کې مطرح وه د طالبانو لپاره. بنا ان دا وړاندیز نوی نه دی چې طالبانو ته کېږي. اما په اوسني شرایطو کې د دې وړاندیز راتګ یا مطرح کول دواړه خبرې دي. یو دا ده چې هغه دا ده چې د دواړو لورو ترمنځ اعتماد دومره پوخ شوی دی چې نور کېدلی شي دغه بل فصل د مذاکراتو د هېواد دننه پرانیستل شي. اما دغه په دغې برخه کې تر اوسه پورې داسې نشانې نه دي راغلي په دې معنا چې جګړه لا دوام لري او د جګړې سیوری او ادبیات تر اوسه پورې د دواړو خواوو په دغه باندې حاکم دي. بنا ان دغه د اعتماد موضوع په دغه کچه پورې لا مطرح نه ده. دویم اړخ دا دی چې د مذاکراتو د ځنډ موضوع که مطرح مي دي نه زه فکر کوم نه کوم چې د افغانستان د حکومت یا د ولسمشر غني هدف به همدا وي بلکې که د بل اړخ نه یې وګورو دا یو مثبت پیشنهاد هم کېدلی شي او دا د یو پیشنهاد په حد کې دی تر څو چې طالبان چې د قضیه بل اړخ دی دې سره موافقه ونه کړي. بنا ان دا د پیشنهاد په حد کې پاتې کېدلی شي او دا پیشنهاد کېدلی شي چې بل دور ته مطرح وي څلورم دور ته پنځم دور ته. بنا خاصه د ټولو افغانانو غوښتنه دا ده چې په نهایت کې موږ داسې مرحلې ته د سولې په روان بهیر کې ورسیږو چې افغانان په خپل منځ کې د هر بهرني تاثیر نه لرې هغوی کښېني او خپل داخلي مسایل د افغانستان پښتون منځ کې مطرح کړي او د هر ډول تاثیر نه لري مطرح کړي.
صافي صاحب زلمی خلیلزاد ویلی دی د افغانستان لپاره د سول لپاره د امریکا خاص استازي چې باید دغه د مذاکراتو لړۍ نور ونه دندېږي او د جنوري په اوایلو کې چې اول هفته کې ویل شوی دی هغه باید په خپل وخت بیرته شروع شي. ولې دا خبره کړې ده؟ آیا داسې څه شک ورته پیدا شوی دی؟ څه خبرې ته غوږ شوی دی چې دا به ودندېږي؟ ولې ټینګار کړی دی؟ او زمنن د خلیلزاد دا ټینګار په څه معنا دی؟ آیا غواړي چې د بایدن د کارتراتونه مخکې یو لاس راوړنه ولري؟ یو څه
ګوري خبر او دا چې د خلیلزاد د ماموریت په اړه باندې شاید چې سوالونه به وي، اما تر اوسه پورې دغه سوالونه هغه مرجع جدي نه دي. په دې معنی چې د امریکا متحده ایالات من حیث یو هیواد په افغانستان کې د سولې حل په ماموریت کې فکر کوم د بایدن پالیسی شاید ډېره تغییر ونه لري د اوسنۍ ادارې نه. یوازینۍ قضیه چې بایدن یې هغه د افغانستان قضیه ده. تقریبا دواړه کمپونه د باید د جمهوریتانو او د دیموکراتانو ورته نظریات لري، په کم تفاوتونه البته په شیوه کې یا په طریقه کار کې به تفاوتونه وي. نه هم ډېر دغه وخت ځنډول یا په اصطلاح تاخیر ورکول دې لپاره چې یو تغییر په امریکا کې راشي دلته په معادله تغییر وکړي. څه ډول به تغییر وکړي؟ یو فرضیه به دا وړاندې کړي چې سولې مذاکرات موافقه نه شي. بناءً بديل شيء جغله في انتخاب لدينا دا افغانستان دخلقون دا افغانستان دا حكومات او دانو الناس يمين جو بين لدي فاكتورين دي سترسول امرس تنكي دروان وزيات تتحمل ببرخي بناءً خلق بلا دادة چه دا غروان فروسية سر طول عرقونة في مسئوليات سر برخور بكي بالخصوص طالبان وس دا وحرة رسيطة دادة دا ثابته کې چې دوی جګړې پلوي نه دي او او په یو ډول باندې دغه په هیواد کې روان امنیتي وضعیت په کنټرول کې یا په راکمولو کې باید دوی خپل رول ولوبوي. ځکه چې په نهایت کې د روان جګړې
په یو څه سوال په کابل کې دننه د حکومت او د سیاسي مخالفینو د ریس د سولې په اړه څومره سره لري دی؟ په هغه غونډه کې چې د سولې عالی شورا د مشرتابه جوړ شوی و د دې سیاسي مشران نه لیدل کېدل، دا څومره د اندېښنې وړ دي؟
مهمه خبره هم ده چې په کابل کې باید د لا د مخ یو سیاسي اجماع رامنځته شوی وي. دا اجماع چې هغه د افغانستان حکومت په راس کې وي او نور ټول سیاسي طرفونه د چتر لاندې ځای شوی وي او په یو جبهه کې چې د جمهوریت جبهه مول کې د دې جبهه په نمایندګۍ د طالبان سره د مذاکرات په لور تللی وي. صحیح ده چې د شاګرد حکمتیار همدارو د سراوډین رباني نشتون په نهایت کې د سولې هغه آخرني پیمان باندې کېدلی شي تاثیر ولري، اما زه فکر کوم چې په اوسنۍ مرحله کې په دې حد کې نه دي چې د سولې رواني هڅې متاثرې کړي او بیر خصوص چې همزمان له طرفونه روان دي چې په نهایت کې د پروسی د معمول له مخې باید دغه طرفونه هم په دغه پروسه کې راخیر شي او په افغانستان کې داسې پولې ته ورسول په کې خپل ځان
دي. ډېره مننه سلامات اوسئ ژوندي اوسئ سره الله صافي سي په پخوانی سفر کار او افغان سیاسي څېړونکي شخل نظر مولا سره شریک کړل. په آینده خبرونه کې بیا هم تاسو سره خبرې کوو. ژوندي اوسئ.
سروسی